دلشان دمی حال ملت
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم و بوری چه ده امریکا ده ولسمشری ده انتخاباتو و روستای بهیر اتر دول پر مخزی پر افغانستانه ده نتیجه ده اغیز ده کابل پوانتون ده زدکتی ده بهیر ده بیا پیلی دو پا ولسی جرگه که پر ده پوانتون ده روستی برید پارل و روستای اتون دو بحثونو خبر شیخو خبرونه ده ساعت پا مهم و خبرونو سر پیلی واسه دلالو دین ده خبرونه و روی
افغان حکومت په یو ځل بیا پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار وباله. دفاع وزارت وایي کندهار کې هوایی برید دیارلس طالبان وجلي او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرل روان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. ښاغلی صالح له دې وړاندې هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي وړتیا یوازې طالبان لري او دغه ډله پر پوهنتون د برید مسؤوله ده. طالبانو بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبار کړی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار په ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یوه اونۍ ووته خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیایي چارواکو حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څه باندې یوه میاشت وخت خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل 15 میاشتې کېږي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړې او هدایت ته منتظر دي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له امله د دې ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان له لورې د سختدریزو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې دا یو ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په مځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسته په نښه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره راپورته کړي چې د دوی د پولې په خوا کې یو اغیزمن سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولې هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول شي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید رایو او انتخاباتي کالجونو شمیر په بدلیدو دی. د ورستیو معلوماتو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې 214 انتخاباتي رایې ګټلې او سیالي جو بایدن 214 انتخاباتي رایې لري. البته دغه هغه شمیرې وی چې څو شبې مخکې خبرې شوې او ممکن اوس پکې بدلون راغلی وي. که چیرته هر یو 200 اویا انتخاباتي رای خپل کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي، په امریکا کې که څه هم د خلکو رای شمیرل کیږي خو برخلیک ټاکونکي هغه انتخاباتي رای یا الکترولل کالجونه دي چې په کانګرس کې د هر ایالت د استازیو او سناتورانو په شمیر حسابيږي. په سګنیو ټاکنو کې د خلکو ګډون هم بې ساری بلل شوی. څه باندې 110 میلیونه امریکایانو یوازې د پوسټیا او انټرنیټ للارې او 10 میلیونه نورو بیا د ټاکنو په ورځ رایا کارولې ده. بلورتا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنئی دغه څرګندونې پرون سه شنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو څلوېښتمې کلیزې په مناسبت یوې تلویزیوني وینا کې وکړې.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
ایرانی چارواکو سا کال د کورونا خبرې شوی و بالا عمله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظم غونډې لغوه کړې دي.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډیر سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
د سیاسي چارو د کتونکو نظرونه مو اخیستې، په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستې.
په افغانستان باندې د جنگ اغیزې زیاتې سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دوی شاړه ولې دغه ته.
په کابل پوهنتون کې له وروستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسي جرګه کې هم پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه تون بحثونه وشول. په خوست کې هم په یوه غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید په کلکه وغندل شو.
په یو ماسیر برید په ټولو ماسیرونو باندې برید ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونی خبرونه هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر مو د سر موضوع د داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډیر سره نږدې دي. د لپاره چې یو کاندید بریالی اعلان شي د الکترول کالج یا د انتخاباتي رایو 200 اویا باید وګټي. د امریکا د سی این این تلویزیون د راپور له مخې په ختیځو ایالتونو کې ښکاري چې بایدن 215 او ټرمپ 216 د شوبخې انتخاباتي رای خپل کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر زما همکار ملالای بشیر له نږدې څارلی، هم د شپې د ټلیفون له لارې را سره په لیکه کې ده. ملالای جان، وروستي ارقام څه ښیي؟ مننه
نوري صاحب، باید وایم د تر اوسه دراغلو شمیرو لمخې 210 الکترورل کالج رایته د رسیدو لپاره 210 ټرمپ او 216 جو بایدن ګټل، چې دا شمیرې تر اوسه لا نهایي نه دي. دا خبره د یادولو وړ ده، د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن نن وویل چې باوري دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره پر سم نور روان دی. د رای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایجو ته د سترګې په لار سي او له غمه دي کار واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د سیالۍ له درې سره ترګان شو او پر ډیموکراټانو یې تور پورې کړ چې هغوی د انتخاباتو د غلا کولو هڅه کوي او دا چې دی د پراخې بریا په تمه دی. ټرمپ دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او د نن خپلو پلویانو ته له سپینې ماڼۍ څخه په خبرو کې وویل چې دی به دا انتخابات وکړي او په هغو ایالتونو کې هم د ده رای ورکوونکي ډېر دي چې کارپوهانو یې د ده په ګټه اټکل نه وکړي. نوري صاحب په دې اړه چې د ځینو ایالتونو رای څرګندستی چې کنه بایدن هیله درلوده چې مهم ایالتونه لکه فلوریدا وګشي او بریا اعلان کړي، خو د رایو لشمیرل کې دوه سره داس ترګند سو چې ترامپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات کړي او په نور ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې به چیرته چې چارواکو له خبر مخکې خبرو کړي و چې د ټولو رایو شمیرل به څو ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کیرولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوانیا کې د رایو شمیرنه اوس هم دوام لري او تر وخت مخکې ده چې چې هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوانیا د رای شمیرنه شایي تر درو ورځو دوام وکړي. د انتخاباتو په ورځ میلیونونو کسان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې سل میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوستې له لارې او په حضوري توګه د رای ورکولو په مرکزونو کې رای ورکړي. دا ځل انتخابات غځول شوي وو چې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. نوري صاحب، دا هم باید ووایم چې د پوستې له لارې د رایو له کبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي څو ورځې نور هم وخت واخلي. تر انتخاباتو مخکې نه د پوښتنې ښودلي وو چې بایدن په ټول امریکا کې څه فیصد مخکې دی. د یادولو وړ ده چې امریکایان به د دغو انتخاباتو له لارې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر ټاکي. امریکایان په مستقیمه توګه ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الکتورل کالج له لارې دغه کار کوي. نوري صاحب،
بله، ملالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدر من اوردونکو و مرودل چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د انتخاباتو تر ورځې مخکې، لکه څنګه چې زما همکاري وویل، د کورونا د خپرې شوې وبا له امله سل میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او د غرض د رایې ورکولو د مرکزونو له لارې خپلې رایې ورکړې وې. په ډېرو ایالتونو کې هم دغه بهیر غځول شوی و. دا د انتخاباتو تر ورځې مخکې ریکارډ رای دی چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې تیګه او هغه د مخکنیو 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو د ټولو ورکل شو رایو په سلو کې دریا ویا جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره د غراز د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو د ټاکلو او همداشان د ایالتونو او نوویو سیمهیزو ارګانونو یا ادارو په سلګونو څوکیو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د استازو پر 415 کسیز جرګې ډیموکراتان کنټرول لري او په سل کسیز استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. د دغه جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي، 23 د جمهوري غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې دي. ډیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي. د امریکا ټاکنې به پر افغانستان په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا پوښتنه زما همکار سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خو ته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دوه کاندیدان په افغانستان کې د امریکای د آینده نقش مبارکي تقریبا سره ورته نظر لري. دوه غوړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دوه غوړي خوایي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دوه خوایي وایي چې دوه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي یا ځاله ونه کړي. کچیرته په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رای وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پات کې دوه احتمال به خېر ډیر زیات دي دا چې څوک راځي او څوک دغه کې، یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لپاره حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوه دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نسی دوام ونه کی یا خان سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سی هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا لری پایګاو نه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار بیا وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجه به پر افغانستان ډیر اغیز وکړي. سالم محمد صالح په دې اړه د ښاغلي وحدت یار نظر غوښتی دی.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم، د خپلو څلور کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ترامپ موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن دپاره د راتلونکي ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کرونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکای لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اغیز چې دا به په افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د هیواد کې د سولې د پیل شوي بهیر څه اغیز وکړي خپل نظر راسره شریکو. وړاندې ستاسو نظرونه هم درته خبرو.
څوک به د امریکا شپږڅلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سلاش اریا پنځه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو.
د سیاسي چارو د کارپوهانو او د چارواکو تر څنګ دغه راز عام افغانان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په تمه دي چې کوم ولسمشر به دغه کوم څوک به راتلونکی ولسمشر شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا غوره شي او که د هغه سیال ډیموکرات جو بایدن، او دا به پر افغانستان څه ډول اغیز وکړي؟ اروزګان چې یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ د جګړې او ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي، دغو انتخاباتو ته ډیر په تمه دي. اوسیدونکو یې په دې اړه خپل نظرونه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره شریک کړي دي.
نو میا زرتلا همت د مرکز سره کوټ وسیدونکو، یو خدغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي، په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخریر صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرڅ شانس مخ سوي دي.
نه حکمت لاده مرکز ترین کوټ سیدونکو، هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستې دي، سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړي او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی.
دی دا ټاکنې خو د کوچنی شي نه دي چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیری دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د ترامو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل.
منم اسلام الله ولسمال دي روزګان مرکز ترين کوټ وسیدونکو يم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنه غدي دروسه پر درس رسوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډي د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس مشتاسه شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا اوس روانه نه ده مستقیم غیزه دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي دي شکل دي د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته غیزه لویږي یعنی ست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په باب واورېدل وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو وبوري چې په ولسی جرګه کې نن په کابل پوهنتون د وروستي خونړي برید په اړه تون بحثونه وشول او په دې پوهنتون کې له دغه خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی دی خو اوس اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان اوروي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني فدراسیون وای د برېښنا پرچاوي په تولیدي فابریکونو وړ اغیز کړی او 15% تولیدات رقم کړی د دغه فدراسیون مرستيال خانجان الکوزینه نزدې رادیو ته وویل چې د برېښنا پرچاوي په اقتصاد او تولیداتو مستقیم اغیز کړی او جدي ستونزې رامنځته کړي کوزیت همداسې دوام وکړي ممکن ان تر 40% به تولیدات راکم سي خغلی الکوزای زیاتوي چې مخکې کورونا وایرس له امله د ټولبندۍ او قرنټین په دوران کې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه فابریکو ته زیان وختي او اوس د برېښنا پرچاوي د غستونزه نور هم زیاته کړې ده خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا پرچاوي ستونزه هوارسوي او له پلان او پخواني محلوي سره سم به له دې وروسته د ورځې په اوږدو کې تولیدي پارکونو ته برېښنا ورکول کیږي د افغانستان د خونو فدراسیون وای که څه هم په افغانستان کې د فابریکو کرش میر نه دی معلوم خو دا اټکل لمخې په ټول هیواد کې له 3000 زیاتې لوی متوسطې او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري خنجان الکوزای وای چې د دې فدراسیون سره شاوخوا 1500 تولیدي فابریکې ثبت دي د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وای چې روان کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 1.5% زیات شوی د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت د شولو کروندې څخه باندې 270 هکتار زیات شوی او د حاصلاتو کچه هم د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده په خبر پاڼه کې یادونه شوی چې تیر کال د دې ولایت په 4492 هکتار ځمکه کې شولې کرل شوی و چې د حاصلاتو کچه 1.19 میټریک ټنه و او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 15 اتیا پوله یو اروپایي یورو ناتیا افغانۍ 10 پوله یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 15 پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.6 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي ازادي رادیو لا پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری په کابل پونتون کې لورستي خنړي بری دروسته د ذکرې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسی جرګه کې هم پر دغه پونتون دی ورستي بریټ په اړه تون بحثونه وشو لومړی به د ولسی جرګه د نن ورځې د غونډي حال واخلو په ولسی جرګه کې د نننې ورځې د غونډي بهیر د ازادي رادیو خبریاله دی و نادر تعقیب کړي د کابل سټډیو را سره دی دیو جانې مهرباني
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې ورستیو امنیتی پیښو په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې تر ټولو لوی اکاډمیک بنسټ کابل پانتون باندې برید لامل په امنیتی بنسټونو سخت نیوه کې وشوي یو شمیر وکیلانو وویل چې کابل پانتون لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر په پام کې نیونه ول شوې ځکه بریدګر ډیر په اسانه وکول شوې چې کابل پانتون ته ننوځي او لسکونه محصلین ووجني د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني بیا د دې جرګې په پریکړه لیک کې وویل چې د شنبه پر ورځ به د درېګونو امنیتی بنسټونو مسولین هم د شند امنیت شورا سلاکار حمد الله محب او د جمهور رئیس لومړی مرستیار املا سالی د دې غونډې پښتنو ته ځواب وای په امر الله سالی داسې په داسې وخت کې نیوکه کیږي چې هغه په دې ورستوي کې د کابل ښار امنیت مسولیت په رسمي ډول په غاړه اخیستې وو خو د مطبوعاتي دفتر بیا وای چې خغلی سالی امنیتی بنسټونو سره د مرستې په مخه د مسولیت اخیستې څنګه او د دې لړۍ ته به دوام ورکړي. دا په داسال کې دا چې د دوشنبه پورز پر کابل پانتونو درې بریدګرو برید وکړ او لسګونه محصلین یې ووژل.
بله دیوان ادر لتاسونه مننه. د دوشنبه په د ورځې په بریټ کې 22 کسان وژل شوی او شاوخوا 40 نور ټپیان شوی دي. دغه خونړی بریټ وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون دروازې بیرته د ماسلینو پر مخ پرانستل شوی دي. امید زهیر مل هم په سټډیو کې را سره دی. زهیر مل صاحب په دې اړه نور معلومات څه دي؟
محصلان په عادي ډول خپل زده کړو ته راغلي دي. استادان هم حاضر شوي او خونیز بهیر په عادي ډول پل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي رادیو ته ویل چې هیڅ خطر نه لیدل کیږي، وضعیت عادي شوی دی. دا هم زیاته کړه چې د هغو برخو رغونه به هم بیرته ژر پیل شي چې د برید پر مهال یې زیان لیدل دی. خو د سیمې له زیاد ازادي رادیو خبریاله وایي چې محصلان هم په عادي ډول باندې په هندون ته راغلي دي. اما کومه سیمه چې تخریب شوي او برید کوونکو پکې سنگر نیول او هلته محصلینو ته دننه کېدو اجازه نشته دی او د رغونې چارې پیل شوې دي. کابل په هانتون هم ویل دي چې زده کړه په پادی ډول باندې روانه وي او سازان هم خپل ټولګیو ته حاضر شوي. د ټول محصلینو نه هم غوښتنه کړې چې سر له همدان خپل زده کړو ته حاضر شي.
بله امید زهیر مل تاسو نه هم مننه. په کابل په هانتون او روستای خونړی برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په یو لړ غونډو کې د برید کلکه غندنه شوی. پرون په پکتیا کې هم په یو غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید پر د افغانستان په ټولو پوهنتونونو برید او پر یو محصل برید په ټولو محصلینو برید وبلل شو. د جګړې ښکېل خواوې هم د ډول بریدونو له مسؤلیت البته ګډونوالو وویل چې د جګړې ښکېل خواوې هم د ډول بریدونو له مسؤلیت ځان نشي خلاصولی. نجیب الله الخیل نور راپور وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون سلګونو محصلانو په یوه راټولېدنه کې پر کابل پوهنتون د نومبر 2 مې برید چې یو شمېر ښځې او ځوانان پکې مړه او ټپیان شول وغانده او هغه د دینی او بشري ارزښتونو خلاف کاروباله. د پکتیا پوهنتون جون او ځوانانو لاسونو کې په نیول شوي شعارونو کې لیکل شوي ول: موږ مه وژنئ، افغان وژنه نوره بس کئ، زموږ د ټولو غوښتنه سوله ده، په سوله کې ژوند د هر افغان حق دی، د زده کوونکو وژنه د افغانستان د راتلونکي وژنه ده، موږ د قلم نصر یو نه د ټوپک. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر سید ولی جلالزی په خپلو خبرو کې په یو محصل برید پر ټولو محصلانو برید وباله.
په یو محصل برید په ټولو محصلینو باندې برید ده. خیله بل خیلو غاړو نه داوی چې نور د دایمي ور بند ته لار هواره کی. په افغانستان کې د جنگ بند کی دغه ناخواله چې د اوس روان دي دغه ته د پای ټکی کیږي.
د پکتیا د علما او شورا رئیس خواجه دین حق بیان بیا په خپل خبرو کې واستوال طالبان مخاطب کړل که دوی دا برید ردوي نو بیا د خلکو دا غوښتنه مومنی چې سوله دی وکي.
خو ته جوای چې ما دا کار نه کړی. نن دا ځوانان ټول ځوانان دي دا دی امن حق در باندې کوي چې امن وکا، دا دی سولې حق در باندې کوي چې سولې وکا.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ول طالبان چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي او نور ډل ته په دورانې زمينه برابرېږي نو له مسؤلیت یې نه خلاصيږي.
کله چې طالب نه ایما جرنالیست پښتنه کوي چې دا برید مانه ده کړي دا مسؤلیت زه په غاړه نه خورم. دا دایش کړي دا هیڅ څوک ده. ما ته ټول یو شایوي چې په افغانستان ولس نسوک برید کوي، افغانستان ولس وژني، زما خور زما ورور وژني، هغه زما د کلمې زما د دین زما د عزت زما د افغانیت د غرور دښمن دی.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل تر هغه چې طالبان سوله ونه کړي که هر ډول پیښه رامنځته کیږي مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي.
چې دوی اور بند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
د پکتیا پوهنتون د محصلانو د اعتراض یا غونډې څلور ماده ایز پریکړه لیک چې د یو تن محصل بصیر یاد لخوا ولوستل شو په کابل پوهنتون د برید د غندنې تر څنګ د جګړې له ښکېلو خواوو پکې غوښتنه شوې چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ په تحصیلي بنسټونو باندې هر ډول حمله په کلکو ټکو غندو او دا یو غیر انساني عمل ګڼو. علمی او تحصیلی بنسټونه غیر سیاسی نهادونه دي نو لخکی لغاړو څخه غوښتنه کوو چې پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمی مرکزونه خوندي وساتي.
په تیرو څه کم دوه اونیو کې پر کابل پوهنتون بریچ د 22 ښځو او ځوانانو د وژل کېدو او نږدې 30 نورو د ټپي کېدو لامل شو. دویم خونړی برید دی چې په هغه کې وسله وال بریدګر ښوونیز مرکزونه په نښه کوي. له دې برید 11 ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې هم برید شوی و چې په هغه کې 23 تنه وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي ول. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت لخوا ملي ماتم اعلان شوی و.
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
نن میکروفون ستاسو د خبرونه وارده او موضوع هم د امریکا د ولسمشری انتخابات دیده و انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا په دې هیواد کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس اسدالله الدین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یو میاشته وخت خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان لوري د سخت دریځو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید د رایو انتخاباتي کالجونه بدلیږي. د روسي معلوماتو لمخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه 214 انتخاباتي رای ګټلی او سیال جو بایدن بیا 226 انتخاباتي رای لري. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریځ بدل نکړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خورمړی بل مسکه هو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد وسوځول شول. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 0 کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیخه وسوځول ده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي رادیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیول وروسته عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوې دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولې نیول شوې دي. لانه شی مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رریتوول لانه شی مواد سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018 ګولې ونیولې. دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کیدلې. په یو بل پیخه کې لانه شی مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 35 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کیدل. د دې دوه پیخو د قاچاق په تور څلور کسان هم نیول شوې دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 10 کیلوګرام نشي مواد په تور درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې 19 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د نوی وروستۍ پیښه دا ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 20 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک وچ د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د حمید کرزی په نړیوال هوایي دګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي مواد د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتې دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی اعلان کوي بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي دګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي دګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي دګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی
د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټانه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاکیږي بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین ورسته کڅه هم سفرونه کم سوي خو د نشئی موادو کاچا کونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 20 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 20 کیلوګرامه هیروئین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر لاره دوبی، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیه په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاره لری هوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه ورده چې په دې خاچاکو کې تر ډیره حد له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتی سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شې دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم د ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک تلایی دوا اوسیدونکو وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخصو بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خطا نشي ورتله.
ما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته نه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد ته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخا، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا وربند اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیری ځوانان دی او ګردمایي لري. هغه ساقي خانې چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خسي دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقي خانې تزي او په مواد مخدر متدیش.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اورو.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوی او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل شوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال موتادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
مخشي د ډیری معتادینو سره مرکه کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد لاتیا بیکاری او تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي؟ تر اوسه
هغه کسان چې تداوی لاندیزي یو داغي بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی، د روغتیا وزارت لاره نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا ودا صحت یا بشوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د احتیاط دورې تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو، دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې پټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي، د یو مثبت فرد پایس بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میوازي دي ته فني او حرفوي زده کړې دي، دي ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دي د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دي ته حرفوي زده کړې ورکي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم داده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي؟ ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمنده مسله ده، نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخي. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه دی شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدروی نه شي کېدی. ډیری علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پازیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو متاده څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو متاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړل، اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري. دی جوړ سوی دي اوس ښه دي کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانوني کار هم دغه شی وي. دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د دوه کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخه مخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړه، الله شر کوه.
قومندان صاحب، هیروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخی دی والا که خوشی کو. بشیره درکشه کشه قماندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډیر خبرې م کوه.
جمعه گل لالا خدای دې را والا.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشی کړم.
خا خا، د هیروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
خو وایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسو نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل خار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.